د ازادي رادیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې دي د پل خبرونه مو پیل سو. د خبرونه تر 500 بجو ده. په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول فریبا ظاهر د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوت یا کب میاشتې په شپږمشته متر سره کیږي. د جرمني حکومت ته هغو افغانانو ویزي ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي، روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپله امریکا هم په نښه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوت یا کب میاشتې پر شپږمشته متر سره کیږي. د دغې شورا د دارلن شاه مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې ویغونډې ته د خبره وکړه.
لوی جرګه به خیر د آخر ماه هوت دایر میشه. فعلا تاریخ آغازش 26 هوت است و انشالله که ختم میشه به 29 هوت. ممکن تمدید شوه. اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه، ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه.
شغلی داوودزی ویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې 10% ګډون کوونکي به شتي وي او د جرګې استازي د هیواد له بیلابیلو اقشارو څخه بلل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د سولې عالي شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دغه مشورتي لوی جرګه راوبولي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د ډایاک یا د ناقانونه وسلوالو د خلا پروسې مسولان وایي چې په 50 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالې ډلې په ناقانونه توګه فعالیت کوي. د دغه پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 1500 غیر قانوني وسلوالې ډلې وې چې د نامنیو پترس کې د دې شمیر 15 برابر ډېر سوی دی. ښاغلی عابد وایي د 1190 لمریز کال پترس کې د فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ او سمنګا ولایتونو څخه نږدې 300 میله بیلابیل وسلې راټولې سوې دي. په سمنګان ولایت کې درې وسلوال طالبان نیول سوي دي. د 209 شاهین قلوردویان حنیف رضایی وایي دغه کسان په درې سوف ولسوالۍ کې د ولید ودرش په نوم عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د شغلی رضایی په خبره په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د سمنګان په ناامنو ولسوالیو کې پیل کړي، چاودیدونکي مواد، وسلې او وسایط هم ترلاسه سوي دي. دغه عملیات د رواني اونۍ له لومړیو څخه پیل سوي او لا هم دوام لري. بلخوا شغلی رضایی په فاریاب ولایت کې د یوه قومندان په ګډون د لسو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبره هم کوي. په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو ویاند تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د فاریا په ګرزیوان ولسوالۍ کې وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزه ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای سي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده. خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای سي، لمړی باید له افغانستانه ووزي. په کابل کې د جرمني قونسلګری د 2018 کال د می میاشتې تر بریټ وروسته تړل شوی ده. له همدې کبله هر هغه څوک چې غواړي د جرمني ویزه اخیستلو ته اقدام وکړي، باید په اسلام آباد یا نیو ډیلی کې د جرمني قونسلګری ته مراجعه وکړي. د جرمني د قانون لمخې یو ځانګړی شمیر کسان چې د کورنۍ غړي په جرمني کې میشتي، کولای سي له هغو سره یو ځای سي. د دغو شرایطو سره سم هر میاشت تر 0 پورې ویزې افغانانو ته ورکول کیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ویزې غوښتونکو باید شخصا هلته حاضر وي څو د قونسلګری چارواکي هویت سم تثبیت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي، روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په وینا کې تکرار کړه چې د 1980 کال د INF یا د منځني واټن وشتون کې توغندیو د کنټرول له تړون څخه امریکا له دې کبله ووتله چې خپل دفاعي سیستمونو ته پراختیا ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د رواني میاشتې په سر کې له دغه تړونه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړه. دا اقدام وروسته لاغه وسو چې واشنگټن او ناتو په پرله پسې ډول مسکو تورن کړ چې د 9M29 ډوله کروز توغندي په جوړېدو سره یې دغه تړون نقص کړی دی، خو مسکو دا تورونه ردوي. د روسیې ولسمشر نن ویل روسیه امریکا نه ګواښي بلکې له هغوی سره دوستانه اړیکې غواړي.
Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения.
Да и Россия говорит, что Америка متحده ایالاتو سره په یو متوازن چوکاټ کې هر اړخیز دوستانه اړیکې ولري. روسیا هیڅوک نه غواشي په امنیتی برخه کې زموږ ټول اقدامات کاملا دوه اړخیز دي او دا د دفاعي خاصیت په معنا دي. موږ له هغوی سره د مقابلې لیوال نه یو، په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په څیر د یو نړیوال ځواک سره. ولسمشر پوتین امریکا تورن کړ چې د روسیې مشروع ګټې لپاره غورځوي او د روسیې ضد فعالیتونه کوي. هغه یې بیلګې پر مسکو اقتصادي بندیزونه یاد کړل. او روسیې خبر ده چې د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په څو لسیزو کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د حسن روحاني له قبله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی. ښاغلی روحاني دغه راز ویلي چې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د تیرې اونۍ غونډه چې تمرکز یې پر ایران و خپلو اهدافو ته ونه رسېده. دا غونډه د امریکا لخوا بلل شوې وه او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې پکښې وسوې. د ورسا په غونډه کې د هغه عمده اروپایي هیوادونو استازو ګډون نه درلود چې لا هم له ایران سره پر اټومي تړون ژمن دي. د روسیې او چین استازي هم د غونډې ته نه ورغلي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه رابلل کیږي.
مشورتي لویه جرګه کې باید ماغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړ شي.
په دې اړه مو د یو شمېر خلکو نظر اخیستی دی چې څه ډول کسان باید مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. په دې خبرونه کې به هم همدارز واوري چې د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې لپاره کوم هیئت چې د دوی لخوا جوړ شوی دی د تغییر وړ دی. دوی ولی په دغه خبره باندې بحث کوي، دا چې څه ډول تغیرات خلک غواړي. پر دې هم یو ځانګړی رپورټ لرو. په دې خبرونه کې به د هند او پاکستان ترمنځ پر وروستیو لانجو باندې د ازادي راډیو رپورټ واوري. او په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. د خبرونی په پایل کې په افغانستان کې د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو رپورټ لرو. دغه د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویلي دي چې دغه جرګه به د هوت په شپږویشتمه نیټه جوړه شي. نن د هوت لومړۍ نیټه ده، نو د نن ورځې تر شپږویشتمې په دغو شپږویشتو ورځو کې د جرګې لپاره څه ډول تیاری باید ونیول سي او څه کسان باید ورته راوبلل سي، په دې اړه مو په خپرونه کې رپورټ لرو او د خلکو سره مو هم خبرې کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر ټویټر ویلي چې په کابل کې د پاکستان سفیر یې ور احضار کړی او د هغه څخه یې د هغو خبرو په اړه چې پرون یې د افغانستان او هند په د پاکستان او هند د لانجې په ارتباط په افغانستان کې کړې وې پوښتنې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په ټویټر باندې پر خپله پاڼه لیکلي دي چې دوی د پاکستان سفیر ته په دې ارتباط خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان په کابل کې د پاکستان سفیر پرون له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې کچېرې هند له پاکستان سره د تشدد څخه کار واخلي، نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو پر خبرو باندې وړه اغیز وشي. تاکل سوی ده چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه نیټه باندې په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. دلته په کابل کې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي او وایي چې مشورتي لویه جرګه رابولي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې مشورتي لویه جرګه چې هدف یې د سولې په اړه ملي اجماع او همفکري ده، د روان کال د هود میاشتې په شپږویشتمه نیټه به جوړه شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د سولې او امنیت په اړه د ښځو د تحقیق په نوم غونډه کې چې د بشري حقونو کمیسیون له لوري جوړه شوې وه، وویل چې د ټولو خلکو د افکار راټولولو او د سولې په مذاکراتو کې د سرو کرښو مشخصولو لپاره تر ټولو ښه لاره مشورتي لویه جرګه ده.
لوی جرګه فعلا تاریخ آغازش 26
د مشورتي لوی جرګې نیټه اوس مهال د هوت پیګستمه ده او ان شاء الله چې په نوښتمه کې به پات ورسیږي خای د نیټه تمدید شي په دې جرګه کې به ټول حضور ولري د ټولنې ټول قشونه له مرکز ولایتونو به هلته مشوره او مذاکره وکړي او بل اخر به یو واحد دریز وړاندې شي
واحد عرضه میکنه
دای وای دغه جرګې په طرز عمل کې به خزوتات ډیر سره نوند ورکړل شي هغه دا هم وویل چې دا زل د تیر په توپیر د سولې مشورتي لوی جرګې هیڅ یو غړی به د حکومت استازیتوب نه کوي بلکې له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو به جوړ شي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د دغې جرګې پر میکانیزم لا همکار روان دی او تر دې دمه په ډاګه نه ده چې په کوم اساس به یې ګډونوالو ته بلنه ورکول کیږي دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې ملي پروسې په مشورتي ناسته کې د سولې شورا د دارالانشا مشر عمر داودزي ته لارښوونه وکړه چې دا هوت میشتې تر ورستۍ پورې د سولې مشورتي لوی جرګې ته چمتووالی ولري ولسمشر ویلي چې په دغه جرګه کې د سولې او جګړې پر قیمت پر هغو ارزښتونو چې نه باید پرې معامله وشي او د سولې په پروسه کې پر انعطاف باندې بحثونه وشي د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې په مشورتي جرګه کې د خلکو د استازیو او اغېزمنو څیرو حضور ته په کتو او هغه پرېکړې چې په جرګه کې به وشي پر طالبانو به هم اغېزمنې تمام شي خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم په اوسنیو شرایطو کې د مشورتي لوی جرګې ترسره کیدل به د سولې د راوستلو او یو واحد نظر د رامنځته کېدو په برخه کې ګټور تمام شي که نه د سیاسي چارو افغان کارپو ګل رحمان قاضي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته چېرې د ولس اراده تمثیل شي واقعي مدیریت شي واقعا د ولس استازي راشي نو په هغه صورت کې بیا د ملک منافع په نظر کې نیسي یقینا هغه مشوره به بیا مفید ای او یو ښه نتیجه ولري او که برعکس دی نو دا یو ارزښت دی د افغانستان جرګې بیا به دا جرګې هم خپل دغه د لاسه ور
سره دې چې طالبانو ویلي چې نه غواړي یو ځل بیا پخوانۍ شیوې ته وګرځي خو لا هم دغه اندېښنه شته چې د افغانستان سولې به کوم حقونه او مدني ازادۍ قرباني کړي خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اوس د تیرو 19 کلونو هیواد نه دی او د افغانانو د راتلونکي په اړه هیڅ یوه پرېکړه به د هغوی له نظر غوښتنې پرته ونیول شي فیروزه عزیزي ازادي راډیو
ستاسو له پیغامونو
مشورتي لویه جرګه کې باید هغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړه شوې ده او د وطن په درد او غم باندې پوهېږي د وطن په نبض باندې ښه پوهېږي نه هغه خلک دغه وطن د دوی د لاسه په مغور کې سوځي کړېږي او کړاو ته تر اوسه پورې دفاع ټکی نه دی ښودل شوی
زه وزیر معلمان نه غږېږم بهتره دا ده چې اکاډمیک خلق غیر جانبدار مؤمن متدین اشخاص چې جامعه کې پیژندل شوي کسان دي او دا د حکومت دنده ده چې هغه کسان په ګوته کي او دغسې غونډې ته ور وړاندې کي ځکه چې دوی ناپېله وړاندیزونه لري طرحې لري او دوی طرحې مؤثر او عملي ده
افغانستان
مشورتي لوی جرګې ته خلک باید خلکو له منځه وټاکل خلک په ډېر راټول شي هغه خلک چې ملي ګټو ته وفاداري په خلکو منځ کې محبوبیت ولري او همدارنګه اطراف خلکو ته ډېره ونډه ورکړل شي هغه سیمو ته چې هغه ناامن دي تر څو دغه هغه ستونزې ته خیر درکولی شي
زما نظر په داسې زه وایم د ښځو په اساسه تادیش پیسه د برخه یې کړې ده دېش ته چې ټوله فیصده جوړه کړي دا ښځې د مجاهدینو لیدلو ته په لورانو دلته راځي نه راځي د خوار بیا اخترانو د خوارانو منځ نه راځي دلته نه کښېني چې هغه استازیتوب بوسي که اوس هم په حکومت کښې د که بیا په حکومت وکې راشي دا د کلیوالو مېرمنو دا د خوارو مېرمنو استازیتوب نه شي کولی
له خوست څخه باید ځوانان همدې لویې جرګې ته وټاکل شي نه پخواني مشران ولې ځکه چې مچچلې لراسۍ هم درېږي باید داسې کسان ونیول شي چې افغانستان غم ورسره وي او د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث ونه ګرځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې په هغه دولس کسیز پلاوي کې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره یې غوره کړی تغییر راتلای شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو لا نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي. پر دغه پلاوي چې مشري د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي کوي، ځینې کسان انتقادونه لري او وایي چې باید د افغانستان د خلکو استازي پکې شامل وای او داسې کسان چې د افغانستان د خلکو ژغ پورته کولای سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ویندوی دفتر نن له ازادي راډیو سره ویلي دي چې دوی کولای سي چې په دغه پلاوي کې تغییر راولي. نور جزئیات ته اکرام الله اکرام پر پورت کې.
روس له هغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر مانی وایي د سولې پیلان شوی حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلای شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو دولس کسیز مرکزی ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر د رامنځته کېدو احتمال شته. سولی په پلان کې راغلي دي چې د سولی مذاکره کوونکو ټیم 12 نفره ده، خو ولې د تغییر امکان شته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې پورس له تلو تلویزیون سره مرکه کې هیله خودلې چې باید د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. خغلی خلیلزاد همداشان ویلي داسې یو مرکزی ټیم ته اړتیا شته چې با اعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی. دغه سرچینې همداشان وویل چې اعلان شوي ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري، نو حکومت به د ملي اجماع له رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. افغان حکومت سمو د مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمي په مشرۍ د سولې د خبرو اترو 12 نفري دولتي ټیم اعلان کړ. په دې 12 نفري پلاوي کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي، د اطلاعاتو فرهنګ وزیره حسینه صافی، د لوړو زده کړو د وزارت موین عبدالتواب بالا کرزی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت موینه ډاکټر عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عباد الله عباد، د ولسی جرګې غړي شاګل رضایی، د علماو شورا غړي عطا الله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د سترې محکمې غړي عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاف او د حج اوقافو موین عبدالحکیم منیب شامل دي. د ولسمشر لولوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستې وه هم انتقاد وشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوی پلاوي کې تغییر راولي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی ولس نفرې در اکل دغه یو ضعیف ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون لپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپل ولسونو په دغه یو خلک هم دی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د اوسني نظام نه خوشاله دي چې دوی دغه نمایندګي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وای کارتیا شو د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغییرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
طالبانو لانه د منلی چې د افغانستان د حکومت له استازو سره دی خبري وکړي. د افغانستان حکومت یو دولس کسیز ډله ټاکلې ده د سولې د خبرو لپاره چې له دولسو کسانو په هغه کې یوازې درې ښځې دي. په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د ښځو د حقونو په ارتباط په نړیواله کچه اندیښنې خپریږي او د دغه برخه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې ژغ کیږي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د رپورټون په حواله د افغانستان د حکومت له دولس کسیزه پلاوي سره مخالفت کړی دی او حکومت وایي چې دوی تغییر راوستلی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د فبروري شلمانی ټاده نن د افغانستان د یو پخوانی پادشاه حبیب الله خان د قتل سلم کال پر شو. پادشاه حبیب الله خان په 1901 میلادي کال کې د افغانستان پادشاه سو. هغه د امیر عبدالرحمن خان زوی وو. په 1909 میلادي کال کې د فبروري په شلمانی ټا د لغمان په کلګوش سیمه کې وو ژل سو. تاریخی روایتونه وایي چې هغه ته زهر ورکړل سوی وو. حبیب الله خان په سمرقند کې پیدا سوی وو او د دې پادشاهي د دورې مهم کارونه چې تر اوسه یې لامشته سیګورو هغه د حبیبیه د لیسې جوړول په کابل کې او د افغانستان د حربي پوهنتون جوړول. تاسو د خپل تاریخ په باره کې څه معلومات لرئ؟ د پادشاه حبیب الله خان په باره کې تاسو نور څه معلومات لرئ؟ زموږ سره یې شریک کړئ. د افغان بیسیم پر 33 شمېره باندې پیغامونه راوستوي، موږ به په خبرونه کې ورسته درته خبر کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن یې په کابل کې د پاکستان سفیر ورهزار کړ او د هغه د پرونیو خبرو له امله یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. د پاکستان سفیر پرون د رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې کچیرې هند له پاکستان سره له تشدد کار واخلي نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر روانو خبرو به ناوړه اغیز وکړي. هند او پاکستان یو ار بیا په خپلو کې لانجې زیاتې سوي دي تر هغه وروسته چې د پلوامه په سیمه کې انتحاري حمله وشوه او تر څلوېش زیات هندي ملیشه پکې ووژل سول او د حملې مسؤلیت یوې افراطي ډلې چې په پاکستان کې میشته ده واخیست. د نیو ډیلی او اسلام آباد کړکیچ زیات سوی دی. اوس د امریکا متحدو ایالاتو له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د هغې حملې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ د ځنوژن کبرید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پولادینو پرون خبرلانو ته وویل موږ د هند له حکومت سره له نږدې په ارتباط کې یو، څو نه یوازې ورسره خواخوږي څرګنده کړو بلکې خپل کلک ملاتړ هم څرګند کړو چې د دې ټوریزم پر وړاندې مبارزه کوي. موږ له پاکستانه غواړو د دې حملې په څېړنې کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند هم له پاکستانه غوښتي چې د تیرې اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو که نوې ډلې ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تیره پنځشنبه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پلوامه کې د هند امنیتي ځواکونو 40 غړي ووژل سول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جیش محمد افراطي ډلې منلی دی. دا حمله په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. بل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. ملګری ملتونه وایي که دواړو هیوادونو غوښتي وي دغه اداره کولی سي د دې کړکیچ په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وویل ظاهراً د هندوستان او پاکستان ترمنځ عمومي وضعیت په کتو په پلوامه کې د فبروري پر 14مه د هند پر پوځي پرسونل تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه لوري له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دواړو ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دي. د په داسال کې د چې د سعودي عربستان والی احد د سیشن بنا وخته نیو دیلی ته رسیدلې دی. محمد بن سلمان نن چهارشنبه وویل هندوستان ته به سفر د نیو دیلی او ریاست ترمنځ زړی اړیکې بهتره کړي. په ولسمشری مانی کې د والی احد د هر کلی لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي وو. محمد بن سلمان هلته په خپل لنډه وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کوم اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولی عہد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته له پاکستاني چارواکو سره د 16 میلیارد ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عہد به له هندي چارواکو سره د پانګونې، ګرځندوی، کور جوړونې او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
په رپورټ کې ویل شوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د هند د صدراعظم نریندرا مودي ګوند بی جی پی په قدرت کې دی، د غواوو د ساتنې ډلو پر هغو ټولنو چې د غوا غوښه خوري په بېساري ډول زیاتې حملې کړي دي. د رپورټ پر اساس په وروستیو دریو کلونو کې 44 چې لویه برخه یې مسلمانان وو، په دې خاطر چې د غوا غوښه خوري یا غواوې حلالوي او غوښه یې خرڅوي وجل سوی دی. د هند وګړو په سلو کې اتیا تنه هندوان دي. د هندوانو په مذهبي عقایدو کې غوا یو سپیڅلی څاروی دی او په ځینو مواردو کې عبادت کیږي. د دې عمله ډیر هندوان ویجیټیرین دي یا واښه خوري. د هند یو پاڼې چې په هند کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو په ارقام راغونډوي ویلي چې په وروستۍ یو لسیزه کې د مذهبي کرکې پر اساس 90% قتلونه د صدراعظم نریندر مودي د واکمنۍ په کلونو کې شوي دي. متعصبې ډلې پر خلکو مکررن حمله کوي. یو شمیر قربانیان په ونو پورې راځول سوي، ځینې غرغره سوي او حتی د ځینې کسانو سوځول سوي جسدونه موندل سوي دي. هیومن رائټس واچ ویلي چې د هند حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره له صادقانه تحقیقاتو ډډه کړې ده. د دې سازمان په رپورټ کې د یوې داسې پیښې یادونه سوي چې لا هم نه ده څېړل سوي. رپورټ وایي د هند په چارکرن ایالت کې د 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټه د دوو مسلمانانو شپنو مړی وموندل شول چې غوایي د خرڅلاو لپاره بازار ته بیول. محمد مظلوم انصاری 15 کلن او امتیاز خان 12 کلن وو. د هغوی جسدونه په یوونه پورې راځوړند سوي وو. د محمد مظلوم پلار هیومن رائټس واچ ته ویلي چې کله یې پر زوی حمله وسوه دی له ویرې پټ سو او هر څومره چې زوی د مرستې لپاره نارې ووهلې له مرګه ونه ژغورل سو او چا کومک ورسره ونه کړ. پر دې مسلمانانو د حمله پړه په سیمه کې د مذهبي هندوانو پر یوې ډلې واچول سوي چې د غواوو د مسؤلیت لپاره مبارزه کوي. هیومن رائټس واچ په دې اړه په خپل رپورټ کې د نورو پیښو مثالونه هم ورکړي او د هند پر پولیسو یې تور پورې کړی چې تقریبا په ټولو مواردو کې تحقیقات نه دي کړي، د ضروري پروسې عملي کولو ته یې پام نه دی کړی او حتی د داسې جنایتونو په پټولو او له قاتلانو سره د مرستې هڅه یې کړې ده. هیومن رائټس واچ په هند کې پر مرکزي او ایالتي حکومتونو ژغ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره دي د هند سترې محکمې هغه حکم چې په 2018 میلادي کال کې صادر کړ عملي کړي. په دې حکم کې د هغو کسانو لپاره چې په ډله ییز ډول حمله کوي او خلک وژني سزا ټاکل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو څخه تاسو موږ ژغورینن موږ پرونی یعنی د خبرونه چې تاسو تاسوري د مازیګر تر 15 بجو پورې ده او سم تاسو څو پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو قدیر تکین لیکي د وسوالو طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ راتلونکي خبري به ډيري کونګي او نامعلوم حالتونه مات کړي ځکه چې ټول داخل اړخونه چمتو دي چې د ثبات لوري ته ولاړ سي. شهید زاده د زابل د خاک افغان وسوالي څخه لیکلي دي په مشورتي لوی جرګې کې باید په دې خبره حکومت ته مشوره ورکړي چې نور باید په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوښتنې ونسي د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو. عزت الله زاهد د هلمند لشکرګاه شارت څخه لیکلي امیر حبیب الله خان یو ښه رهبر و داسې کارونه یې کړي چې تر اوسه افغانستان ته ګټه رسوي. سمی اولاد میوند لکلیت میوند ولسوالی خلی کلی دی مش په افغانستان کې د سولې مذاکرات غواړو او د سولې مذاکرات غواړو. یو بل اوریدونکی لیکي محمد قاسم ځواک د هلمند خامیر حبیب الله خان یو شخصیت او هر وخت به د تعلیم او سولې او یووالي لپاره کار کاوه. حبیب الله خان یو وطن پرست سړی و. دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظرونه دي. ازادي راډیو به طرفه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې د ورسته به تاسو ته د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبريږي. د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام باندې واوري وی ګوري، حتی ویډیوي رپورټونه او خبرونه چې خبرو او پر ټویټر او فیسبوک د ازادي راډیو پاڼه پیدا کړئ او له هغو لارو هم تاسو کولای شئ چې هم د راډیو سره ملګري شئ او هم د خپلو ملګرو سره معلومات شریک کړئ. د نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوو. په 2 بجو باندې بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو په دغه موج باندې خبرونه پیلوي. اوس به ورسره فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوت یا کپ میاشتې پر شپږشته تر سره کیږي او د همدې میاشتې تر نهویشتمې نیټې به دوام وکړي. د دغې شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزي نن په کابل کې یوې غونډې ته دا خبره وکړه او زیاته کړې چې د دې مشورتي لوی جرګې 10% ګډون کوونکي به ښځې وي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د ډایاک یا د ناقانون وسلوالو د خل اپروسي مسولان وایي چې په 50 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانون فعالیتونو بوخت دي. په سمنګان ولایت کې 3 وسلوال طالبان نیول شوي دي. د 200 نام شاین قلو اردو ویان حنیف رضایی وایي چې دغه کسان په درې یوسف ولسوالۍ کې د ولید ودیش په نوم عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی حکومت د هغو افغانانو ویزې ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای شي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده. خو هغه کسان چې غواړي په جرمنی کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای شي او د دې هیواد ویزه واخلي باید اسلام آباد او یا نوی ډیلی ته مراجعه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې امریکا په اروپا کې د منځني واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي. روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپله امریکا هم پانا شکړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په خپله وینا کې دا خبره وکړه. او د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا په 16 کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د حسن روحاني له قوله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی.
او سپور سره رحمت الله افغان سپورتي خبر نوای.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ سیالیو لړۍ سبا په شل اوریزه سیالی پیلېږي. دغه سیالی چې د هندستان په دهرادون لوبغاړي کې ترسره کیږي افغان کرکټ لوبډله ورته لا تیرو څو اونیو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د سیالیو په دغه لړ کې 2 شل اوریزه، 15 اوریزه او یو ټیسټ سیالی شامل دي. افغان کرکټ بورډ ویل دي چې دغه سیالیو ته پوره تیاری نیولې او هڅه کوي چې ایرلند ته بشپړه ماته ورکړي. له دې وړاندې هم ایرلند او افغانستان د کرکټ بیلابیل سیالی ترسره کړي چې ډیرای هغه یې افغانستان ګټلې. او په کابل کې د لامبو وهنې انتخابي سیالي د څلورو غورو لوبغاړو په پیژندنې سره پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف ایمان وایي چې د غیر ورځنی سیالي د لامبو وهنې فدراسیون لخوا د دوی په همکاري ترسره شوې. د نوموړي په وینا د لویانو په کټګوري کې امین حیدری، حسین محمدی د ځوانانو، نسیم محمدی د تنکۍ ځوانانو او منصور نبی زاده د ماشومانو په کټګوري کې لومړي مقامونه خپل کړل. د بدني روزنې ریاست وایي چې په دغو سیالیو کې اتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه.
ازادي رادیو ته غوښی است ورسته د بشری حقوقو په اړه یو ځنګړی ونیس پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې یو رپورت. د تهران شهر یو شمېر اوسیدونکو دوی شزي د مصوبې پولیسو له لاسه د جمعې په ورځ وژغورلې. په ایران کې د ارشاد ګرځنده پولیس چې ګشت او ارشاد پولیس ورته ویل کېږي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلو ته ورته دي. دوی ګرځي چې په ټولنه کې د هغو بندیزونو چې د اسلامي جمهوري لخوا لګول شوي دي مراقبت او څارنه وکړي. خو په دې توپیر چې په ایران کې ښځې پولیسې د ښځو په ټولنیزو کړړو څارنه کوي. د پولیسو د فبروري په 15مه یعنې تېره جمعه د تهران ښار په یوه څنډه کې دوی ځوانې ښځې په دې تور چې څادر یې سم نه دی پر سر کړی ودرولې. پولیسو هڅه کوله چې دا ښځې خپل موټر ته پورته
مخته کړی او توقف ځای ته د سوال جواب لپاره بوزي. خو د پولیسو د کار شاخوا ولاړ خلک په غوسه کړل او یو شمېر کسان د پولیسو د موټر مخې ته ودرېدل او هغوی ته اجازه ور نه کړه چې دا ښځې بوزي. د مریم ابدي په نوم یوې ځوانې ایرانۍ پر ټویټر لیکلي چې خلک باید د ښځو ملاتړ وکړي او باید په جبري ډول پر ښځو د څادر پر سر کولو د دغه حکم مخې ته ودرېږي. په ایران کې څلوېښت کاله وسول چې اسلامي انقلاب سوی، په 1909 میلادي کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب وسو او له هغه راهیسې پر ښځو باندې د څادر پر سر کول یوه اجباري مسله ده. د اصل بانو په نوم یوې ایرانۍ ښځې پر ټویټر لیکلي چې که په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایرانیان په دې ډول د اسلامي جمهوري د ظلم او استبداد پر وړاندې درېدلي وای، د ایران وضعیت به نن هومره بد نه وای. د څو میاشتو راهیسې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ښځې د اجباري څادر پر ضد د احتجاج لپاره سرتوري ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپروي. د ایران یو خبری آژانس اثر په یوه مقاله کې لیکلي چې د ایران حکومت ته شایي چې د پر خلکو د محدودیتونو او فشار د کمولو سره مرسته وکړي، ځکه